ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي چې موزه عبدالحق کاکړ او سر لمومن هر کلی کو هیله د سی روغ جوړ او خوشاله بیاست. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 13 نیټه ده. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او له دې سره سره ځینې څېړنې هم درته لرو. خو په پیل کې به اسرار علم مومن ته مایک وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د لی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په خیبر پختونخوا کې په شګانو شو ډزو یو جماعت کې 14 دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوی مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشلډو ازادۍ څانګې ته ویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه ماده پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دوانو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. په خبر پختونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې 14 دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. د مشال ډیو خبريال وایي پرون د پیښور هیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامونو یو ساتون کې لجمې مونځه کور تر روان و چې نڅرګنه وسلوالو پرې ډزې وکړي چې په کې ډاکټر او د هغه یو انجنیر زوی او وجل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ډیو سبیلی چې بیګا مسعودان د شبخدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جماعت کې له پولیسو پټ شوی و ځان یې په 54 توکو سره والو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. له هم د یادو دوڼو حملو ذمهوري چا پر غاړه نه اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو انخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشال ډیو ویل چې تیر ماښام په د تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په انخته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیره جوبل دی. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیلي شوا کیله باندې راکټې داغلی دي، خو چاته پکې مرګ جوبلا نه دوړېدلې. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دي د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتبار کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکه وکړي او زیاته کړه چې کوم میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان واده شي، د 12 کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د 13 کال عمر کې هغه د کور نه وختلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سوسار کې ځای هغې به چېرته شي.
نوروز لا خوشی د خبر پختونخوا د ټولنې د خیر ښېګړې وزیر مرتاج روغانی سملی ته په خپل وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسیس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي. تاسو له مشال لري خبرونه اوري دایش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخ سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او ربی ټاپو وزما سیاسي مشران اندېخنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. په خوانی امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون ویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سونیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس تباک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکایي کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړي. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. یاد وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میچ کې په درېیمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر امرې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. او ټاکل شوی نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د سیالیو په درېمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشال ډوته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې ولسمشر اشرف غني منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده په بردر کې څو نوې مخکې د صوبای اسمبلی په زمینه انتخاباتو کې شزی له وټونه منع کړل شوی دی. خو که په 13 مئی کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم دغه عمل په ټوله صوبه کې تکرار شي نو انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي.
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پہ پرنٹ پہ الیکشن کمیشن میں دعوی خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګیږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوه ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د سلور داسې کسان د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شو. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول څه فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دوړو هیوادونو لخوا یو دبل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شای له متن څخه لري سي. پاندې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رجو سر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه د غونډې کې اصلاحات راځي هغه د یو ماده چې د مسره مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره نه کوو نو ځکه چې دا کلمه د رپورټ د ځواب مسره پاتې نه لري نو موږ چې بلان د یو ځای کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې بیا ورته له خوځې اصلاحات وکړي او دا مسله د خپل ځان لپاره پاتې شي.
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستای. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړی خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزه ورهاخوا دا ست څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو لقبل افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړی دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
فریبا ظاهر ده د خیبر پښتونخوا سملي کې د جمعې په مازیګر د پېښور حیات آباد کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ خو د حکومت دریز دا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لېږلې دي. دارالامان هغه ځای بي چې حکومت د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي وي. غلام غوث د غونډې له ورغلي او دا رپورټ را لېږلې دي.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخ احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي نو که دارالامان نوي نو حغیبه چرتزی
ماشومان وادي شي د دولس دولس کال ماشومان وادي شي یو ماشوم سره غږ دي تاسو باندې هم کې هغه کور نه اوخ کړی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه از د کور څخه د سوسار کې ځای هغه بچرتزی هاف وی هاوس د دغه باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو ایگزیستینګ یو فیسیلټی چې له اور کې شو هغه د شو دا ټوک والا خبره مې چې سلیمان څنګه ټوک شو
او د جمعیت علماء اسلام په مفتي سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی. خود خیر خیگری صوبائی وزیر ڈاکٹر مہرتار روغانی اویل چې د ویمن کرائسس سنٹر په نوم یو بل حکومتی دارالامان موجود دی، او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزی پناه اغیستلې شي، او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتی کمیټیانو د لارې حل کولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس یوه بله د لوبې موضوع ته راځو. ارزښت یې دا دی چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلنکا پر کرکټ ټیم وسوال پرېد وسو. تر دغه برید شپږ کال وروسته زمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې دا وخت پاکستان ته تللې، او پرون دې د پاکستان په لاهور ښار کې د دې هېواد له لوبډلې سره شل اوریزه لوبه وکړه. د دې لوبې او نور د دې ترڅنګ تفصیل څه دی، ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه، چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ، چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شوه. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ، او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړي سر کې د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل، او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هېواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافر وړونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي، او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره ان د یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوره دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا زبی الله شفق په خبر پښتون خا کې مشته د شمالي وزستان به کور کسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړي نیټه وخت ورکړی چې د دوی د ستنولو مهال به شته کوي په ډاګه کړی. د دوی په ناکه چې حکومت د دوی غشتنه پوره نکړه، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې مشته. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک دوی د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو دی بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامہ خزو خلک اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوی او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجي زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نام یاشت پورې موږ په کرم ایجنسی کې په اریزی کې یو پوینټ کو لو کړو چې ولې چې هغه اوس لار باندې اته نه راځي چې تا په کله وخانه کلته راو او ته په فری ترانسپورټیشن پیسې ورکولې او ترانسپورټیشن ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د موږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړو د موږ هغه ټولو ته ریکوست وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې څوک راځي نو دی آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل موږ راتلو کې خو سهار نشته دي.
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. د ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
موږ خو خپله باندې نه راغلي موږ خو پاکستان حکومت لارې بندې کړې وې دې وجه نه دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایت لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجه نه موږ دلته راغلو بالکل دلته نشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوروال کاکړو د سند صوبې وزراله امنیتي چارواکو څو ورځې مخکې ویلي وو چې نږدې چې په دې نږدو وختو کې کراچۍ کې د ترګري په بریدونو کې ککړ کسان نیولي وو. دوی زیاته کړه چې په دغه کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې وې. آیا د دې څخه خوده خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت ریزۍ مفکوره خو د هیواد پوهنتونونو ته نه ده غځېدلې؟ هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شاهین بونری په خپل رپورټ کې کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسه ډیرو څلنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د خطه طبقو ځوانان د خپل محرومو لکبله د سغدریزه په لور ځي او یادا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بیقراری او د ریاست د پالیسیو لکبله اوس د سغدریزه فکر د ټولنې ټوله برخې اغیزمنې کړې دي. نو موړه زیاتوي
د دې مخکې کوم وګورو چې کومه غټه غټه پیښه شوې دي چې هغه د 9/11 پیښه شوې ده چې هغه د مرټرډ بمبینګ دی چې هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوې دي هغه د لندن سکول اف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغه باوجود هم هغه ک دلته کې د انګریزانو جرنالستانو د وجنې په تور باندې څوک ککړ شوې دي هغه که تاسو وګورئ نه دا غټ غټ خلک دي چې هغه د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستون او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړې دي. نو دا یو وجه دا نه ده هغه کې مختلف دغه کېدې شي فوج نه تنګ دی څوک د حکومت نه تنګ دی څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدې شي دا هغه یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دي دا یو بل وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجازه وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څونه حاصل دي الکان خبر ورته کوم هغه په حاصلونه کې باقاعده د لیکل تقسیمي دي ریلیجیس پارټیان چې کوي دي دا وی د ترس نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه کوم مطلب دی اسانه سره موجود دي بل چې کوم مسټوډنټ لینک دی هغه کې کتاب څو غوړې ته یو څه کتاب څه د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهل دي څنګه کوي د جنګو په کالج کې په مقابله یو لیک د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غوښته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغه په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي لبد مرغه د امن او خیر خیګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل تر راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغه ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول، داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي؟
د شاهین بونیری رپورت مو اوریدلی. خو هم د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم څېړو. په کراچۍ کې کارپان وایي چې د پخواني فوجي امیر جنرال زیاولک په واکمن کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یو برخه توندلارې شوه. د ظفر کریمي جنرالز رپورت ته وغوښتو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ جوبلا اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیا د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یو بل وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب غني. هغه وایي د جنرال ضیا په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي. همدارز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم دولسی میں بجی کے دون کی دی سرار عالم مومن تو مائک وسپارم چی د خبر نو لنڈی سوڑا دکڑی
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دا خبرې پرون د مشهد وزارت څانګې ته کړي. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس ایسوسیټ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړنده اخیستي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیګان او جماعت شو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او جوبل دي. د مشرډو خبريال وايي پرون د پیښور حسابات په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او هغه انجنیر زوی ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دوه کسګي جوبل کړی دي. بل خو د شبقدر پولیسو مشرډو ته ویلي چې پرون مخام په سرو کلی کې په یو جماعت کې شوي چاودنه کې پینځه کسان جوبل شوی دي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده چې پرای داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. او ټاکل شوی د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایسیي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړي. یا اوس هم په اسلام آباد کې سراج سحیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې او وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضربې عذب آپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې یې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ آپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي پرتہ یو کوٹلی اپریشن شروع کړی چې دانګ خاری حمله وسلوالو پاک کړی شي. ادریا اخری کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټی ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلی چې پکې سکیورټی اهلکاران ککړ ختلی. نو ضروری ده چې د سکیورټی ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړی شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پیښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی دی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولست هیلو او دغه د حلو چلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او دا شان بیا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو سره مرکه کړې ده. د دې دواړو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مکلالی کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلاو دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنی تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنی تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولسته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې له مخې به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر ځخاورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
فریبا ظاهروا د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراتیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسوال طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو په چراول چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسوال طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلزی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان ویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو لدی عملی د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وایي سش کال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سش کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول قرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسد الله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېر اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچه ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅه کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅه وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یو پریکړه وشي. خو آیا سش کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سش کال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سش کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او شمیر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلال سیبا د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واد ولایت ولایتي شورا غړو، کومو مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبرې ناسه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې عبدالکریم متین بیرته پکتیکا ته د والی په توګه ورولې شي. دوی چې شاغلي متین په تیرو څلور میاشتو کې د پکتیکا د پرمختګ او لسونو د ملاتړ د خپلو لپاره ګټوري حالې ځلې کړې دي. نجیب الله خلی په اړه رپورټ راکړي.
د جمعې پورز د پکتیکا د ولایتي شورا غړو، یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د وی خبري ناسته لالارې د مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت لپاره بیرته پخوانی والی عبدالکریم متین ورولېږي، ځکه دوی متین د یاد ولایت حالات او غوښتنو ته په کتو د ولایت د رهبریت لپاره وړ شخص ګڼي. پکتیکا وال دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسمشر په لارښوونه د پکتیکا په ګډون د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري په دې مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پخواني والی عبدالکریم متین په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیکا د پخواني والی خبرې په ځینو رسنیو کې ناسمې تعبیر شوي او اصلي مطلب یې نه دی خپور شوی.
د ولس په استایشتو باندې دا خبره کوو چې زموږ والی عبدالکریم متین چې دلته یو ډېر مثبت کارونه کړي دي او د ولس په زړونو کې د خپل ځای پیدا کړی ده، نو موږ دی غواړو چې دی بیرته راشي. دا د ولس غوښتنه ده.
قومي مشر وکیل پاچا خان ویل عبدالکریم متین پکتیکا ته له یو ښه پلان او ښه نیت سره راغلی و.
شپږ میاشتې د هغه والي ته وخت ونه کول،
له ولاسه څخه د پښتنه نه وکړه چې دا کار تاسو ته د والی کړی ده کنه ده کړی او بیا چې د ده موږ هغه استعداد ولید یو انجینر و یو ښه سلوک له ولسونو سره.
د مدني ټولنې فعال محمد الله همتیار هم وویل چې د دې ولایت فلج ادارې په تحرک او حرکت راوستی
ده په قومي جوړښتونو باندې کار وکړو د فساد مخه یې ونیوله د دولت او ولس ترمنځ یې هغه کومه فاصله چې وه هغه یې راکمه کړه ختمه یې کړله. هغه ادارې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې یو قدم هم نه واخیستی متحرک یې کړلې په حرکت یې راوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د پکتیکا خلکو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له امنیت شورا نه غوښتنه کړې وه چې د پکتیکا والي عبدالکریم متین د ګوښه کېدو پرېکړې دې بېرته واخلي.
نجیب الله خیل په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دي خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوی چې هسینه چې د بر دیر د صوبای اسمبلی د انتخاباتو په شان په راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې نه کړل شي. په دې اړه مو د مدني ټولنو فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ له مخه د بردر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو سازمانونو مطبوعاتو پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقوقو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټ نه محروموي بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وای داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومول لپاره کوششونه روان دي.
مردان خبر راغلی دا د سوابین چوټه لاهور نه خبر راغلی.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دلسبی چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخي په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دي. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعال ده او په دیر کې د شزو له ور ځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښوه وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوریت عمل کې د شاملې دو پوړاندې یو خند دی.
د دغه قانون د نشوالی په وجه باندې دا چکم سیاسي پارټي نه دي یا مخاني چکم جرګو ول خلک دي هغه چې کوم فیصلې کوي نو هغه سو خوف او فهره نه ماشي ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم د پاتارف کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وختي شور چټ شي یا په میډیا کې خبر راځي چې شیخو داغي خلاف هغه ته چې سزاګانې نه دي اورولې شوی نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیان طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنې زبانی کلامي دي کوم جماعتونو کې په حضورو کې دا جرګي او دا پولیټیکل ریشپ ول خلک چې کمی د خجو د اوټونو د خلاف خبرې کوي پروپاګاندا خوري دنکاني ور کوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نشته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقیني کړي.
خواتین بس رکوګیږي نه داسې څو قسم معاهده جرګه اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر داسی سو دعوت شوی پرنٹ شوی داسی سو اعلاناتو شو نو الیکشن کمیشن میں دعوت خلاف خسخ ایکشن اخلی پائے کے پارٹی شامل ہوا نو دا پارٹی خلاف بھی ایکشن اخلی کو پائے کے امیدوار شامل ہوئے امیدوار او دا امیدوار با دا نا اہلیت پورے خبر رسی سمگا نور ہم دا کوشش کو چی مگا دا خواتین زنانو دا پارا پولنگ سٹیشن زیاد نا زیاد کو دا خواتین دا کم علاقو کې چې موږ پته لګی دلته دا چې کوم دا کیږي چې حالته هغه ته نور هم تحفظ ورکو.
په پاکستان کې د بشر حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه د غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټر کولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړل شي. خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی وو چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې په کې شوزو د مجموعي رايو 10% نه وي استعمال کړي. د دې په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ. ډان رسپانی په کراچی کې څو ورځې وړاندې پر اسماعیلیانو د سوی برید په تړاو د نیول شوو مشکوک کسانو په اړه یو مقاله خپره کړې. د رسپانی لیکي په مشکوک کسانو کې اکثره تعلیمي افتار ښودل شوي دي چې د پوهنتونونو زده کړې ترلاسه کړې دي. د دې موضوع په اړه تاسو دوه نور څېړنیز رپورټونه واورېدلي وو. ورځې چې اوس د ډان رسپانی دغه اداریه واورو له ملیحا مرزاده
ډان رسپانډ لیکي چې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د برید یوه هفته تیرېدلو پس داسې ښکاري چې په کیس کې پرمختګ شوی دی. د شورو په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان رسنو ته وویل چې په بس باندې د حمله کوونکو سربیره د پیښې پلان جوړونکي په حراست کې دي. د دې ترڅنګ دا دعوې هم مخې ته راغلي دي چې مشکوک کسان په نورو جرمونو لکه د سبین محمود په وژنه، د یوې امریکایي پوهاندې ډبرا لوبو د وژلو د هڅې ترڅنګ په کراچۍ کې په نورو ترهګر فعالیتونو کې ککړ دي. رسپانډ لیکي د سند وزیر اعلی قائم علي شاه هم د مشکوکو کسانو په اړه په بریفینګ کې د هغوی د جرمونو په حقله معلومات په ډاګه کړل. که څه هم د مشکوکو کسانو له کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره نه ده شوې، خو د یو مشکوک تن په اړه ویل شوي دي چې د القاعده د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن او د هغه ځایناستې سره په رابطه کې وو. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې زیاتره معلومات د مشکوکو کسانو د اعتراف په بنیاد اخیستل شوي دي، نو ځکه اوس په دې منحصر وي چې د پلټنې ګډه ډله نور څومره معلومات راټولوي او کوټولي ثبوت وړاندې کوي چې په بنیاد یې د دغه تنانو خلاف عدالتي کاروایي وشي. رسپانه دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې په مشکوکو کسانو کې زیاتره اعلی تعلیم یافته دي. د رپورټونو له مخې دوی د کراچۍ د شخصي او سرکاري پوهنتونونو نه د تجارت زده کړې یا بزنس اډمنستریشن، انجینیري او اسلامي تعلیمات حاصل کړي دي. رسپانه لیکي که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترهګري پیښې د تعلیم یافته وسلوالو لخوا د کېدلو خبرې مخې ته راغلي دي، خو دا یقینا هغه څه دي چې باید ریاست او تعلیمي ادارې له پامه ونه غورځوي. رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو په اړه اکثره دا تاثر وي چې هغوی د نیستمن نو کورنو سره تعلق ساتي او مدرسو نه فارغ شوی وي، خو اوس حالات یو نوی قسمت اندره و وسلوال طرف ته اشاره کوي چې هغه د پوهنتون نه فارغ شوی وي او تعلیم یافته دي. رسپانې لیکي لسخ دریز او تنظیمونو سره تعلق لرونکي زکونکي له دی وړاندې د پنجاب په پوهنتونونو کې موندل شوی دي.
ملیحا مرزاده وه په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط د نشت برابره ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکارې سره الله مومن د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړی. راځي چې ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 100,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارن په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سند په لړخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځیدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي لدې ورستو هغوی د ماشومانو میندو پلورونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغه ته یو ویل چې څنګه د دوی ماشومان جنکی کولای شي چې په سکول کې د نیمه ورځې تیرولو ورستو لدوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همدارازې زمیدارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جنکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو.
نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بیروزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار عالم مومندو په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریح صنعت لپاره زیات پیسې ځانګړې کړي. د دې هېواد فلمي صنعت له سخت مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د سراج زیر پر رپورټ کې.
د لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو اووی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمي صنعت په ټپ ولاړ دی او د کارن د مالی ستونزو سره مخ دی او د بیوسۍ ژوند تیروي. د غرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او د کارن هم د غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړي زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډېرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ روښته نشم پاتې شوې یو ام نشم مته چې دا وته کړې دی نه مخ بیا ته وګورم سره مته شونه شونه دې یو څه دا هو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شي چې دا هو نه وښته چې مخامخ راځي او ټول دا بیا مته دې روښته هم پاتې کوي هیڅ څه نه لګي تاسو څه نه وښته.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته پدی اړه زیاته کړه
یو کوم نن ته چې کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په ژوند باندې ډیر زموږ هنرمندان چې کوم نه په کورونا سي کوم دا پرزیشن نه چې ماتي حکومت هم ورکړي او څنګه دې لو وړو چې کوم نه نو په مختلفو د کسکواش دې کرکټ دې راځي فوټبال دې چې لو وړو دې دې ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې نو ګران اور دې شي یو د ټول توجه او په خپل لپاره جوړ باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې کوم زموږ خبر
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پته مو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه، نو پکار دی چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي. د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخک چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب دا لري او ماغه فیس باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې مونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې سم نه بس ټیک شو دا الله پکوم صبر دې سبو کوم خبره کړی دا او څه وی نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دې لپاره کارونه کولې شي. نو موړی وی
په دې باندې لګیل سره کې باندې مو سي ډي پي ته جوړه پر ټیک ټاک پلان کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه مو دې هغه ازور سیستم چې ز کوتو کوي تر بیا یې نه بس کو دوه مو ځان سره خپل د تر دې ګورنمنت یو ادارې یو چلای چې دوه مو سره په دې ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه دې
د گلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاندې هلې ټولې صوبه کې ما فرسټ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب داخله د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واره داړې شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څو اوختي
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سره.